ثم استوى على العرش بیا هغه مستوي شو په عرش باندې. د دې نه پته لګي چې الله تعالی په عرش باندې مستوي شو. استوا وایي برابرېدو ته. الله تعالی څنګه مستوي دی؟ د هغې څو کیفیت دی؟ لکه څنګه چې د هغو شان دی. که څوک وایي چې څنګه، نو د هغې مونږ جواب نشو ورکولی، لیکن مونږ ایمان ساتو چې هغه په عرش باندې مستوي دی. او دا ټولې خبرې زه تاسو ته د عقیدې په باره کې کوم. او یقین وکړی چې ډیری فرقې گمراه په دې وجه شوې چې یعنی هغوی دلته کې ټکر وخوري. چا د الله تعالی کیفیت بیانول شروع کړل، چا وی چې مونږ ته خو پته نشته دا کیفیت مجهول دی، او مونږ به څه وایو؟ لکه څنګه چې د هغو شان دی. یدبر الامر، هغه تدبیر کوي د ټولو معاملاتو. د ټولو معاملاتو پلاننګ یعنی انتظام هغه کوي. د کله راسي چې هغو ځمکه او اسمانونه او کائنات پیدا کړي دي، هغو دا هر څه پیدا کړل او پرې نښودل. او هندوان وایي چې خدای دا هر څه پیدا کړل او د هغو دلچسپي نشته د دې د چلولو، اوس دا نور چلوي. نه، هغه پخپله د دې تدبیر کوي. کل یوم هو فی شأن، په سورة رحمان کې راځي چې هره ورځ هغه نوی کار کوي، هغو دا پریخي نه دي، ټیک ده؟ او هغه صرف خالق نه دی، بلکې مدبر هم دی. او د دې کائناتو د وسعت مونږ اندازه هم نشو لګولی. زمونږ په دې ګیلکسی کې یو کرب ستوري دي، او د کرب نه زیات کهکشان دي. دومره ګیلکسیز آلرډي خلکو معلومی کړي دي د کرب نه زیات دي. او دغه شان د انور وزن څومره کرب ټنه دی، او د دې درجه حرارت د 19 ملیون فارنهایت پورې دی. ځینې ستوري داسې دي چې د هغې درجه حرارت د 200 ملیون ډیګریز پورې ځي، او د چا هغه 10 بلیون ډیګریز دی. نو د دې نه زموږ عقلونه حیرانیږي چې هغه څنګه تدبیر کوي د دې ټول کائنات، او د دې دا نظام څومره اکوریټ دی، څومره پریسایز دی، او څومره صحیح دی. بیا بنده وایي چې واقعي الله هم ته یې چې دا چلولی شي، او دا ستا نه علاوه هیڅوک هم نشي چلولی. چې ای الله، دا ستا نظام دی. او انسان پوه شي چې دا بوتان چې دي یا کو قبرونو واله مړي دي، دوی دا هر څه نشي کولی. واقعي او غټ مدبر شته. الله اکبر. ما من شفیع الا من بعد اذنه، نشته داغو په مخ کې څوک سفارشي مګر داغو د اذن سره. دې خلک به وی چې نه، موږ څه د دې خبره خو نه کوو. او دا به نن په آیت نمبر 18 کې هم راځي. مونږ خو دوی ته په دې وجه باندې ټیټیږو، د دوی نه ځکه مونږ غواړو چې دوی به زموږ سفارش کوي الله تعالی ته. دوی خو مونږ الله ته نږدې کوي. او ګورئ، د مشرکین مکه نه د نن ورځو شرک نور هم خراب دی. یعنی په هغه ورځو کې چې کوم شرک وکنه، د نن ورځې شرک د هغې نه نور هم خراب دی. او هغوی ته، یعنی مشرکین مکه والو ته، منلی شوی جهنمیان ویلی شوی دی. په هغه عقیده باندې چې څوک مړه شول، چې دا واقعي جهنمیان دي، یعنی دی به ضرور جهنم ته ځي. او دا خبره کنفرم ده. لکه ابو جهل و ابو لهب و، نو د نن ورځو شرک بیا څنګه جنتی کیدی شي؟ چې دی داغونه هم زیات دی. نو هغوی به وی چې مونږ کوم وایو چې مونږ الله نه منو، یعنی هغوی به وی چې مونږ کوم وایو، مونږ کومه دا خبره کوو چې مونږ الله نه منو. او مونږ څومره زره دا خبره وای چې کله پیغمبرانو تبلیغ وکړو خپل قومونو ته، نو قومونو هغوی له څه جواب ورکړی وو؟ هغوی ورته وی چې د یو اله عبادت کوي. او د دې نه مونږ ته پته لګي چې د ټولو پیغمبرانو کوم تبلیغ وو، هغه دا وو چې اله یو دی، او داغو نه علاوه تاسو د چا عبادت مه کوی. او زمونږ کلمه هم دا ده، او زمونږ کلمه چې ده، نو دا د لا اله سره شروع کیږي. د ټولو نه مخکې د شرک نفي وشوه چې نشته بل اله. او بیا هم زمونږ په عقیدو کې څومره ډیر شرک راغلی دی. او نن تاسو ګورئ واقعي چې زمونږ پوهه نشته دی. او مونږ چونکې پیدایشي مسلمانان یو، نو مونږ وایو چې ګنې مونږ ته خو د څه د زده کولو ضرورت نشته دی، او نه د څه علم ضرورت دی مونږ ته. او پیغمبران هم په ویلو باندې ستړي شو خپلو قومونو ته چې یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره اي زما قومه دا الله عبادت کوي عبادت کوي عبادت کوي الله رب منی داغونه سیوا ستاسو څوک الا نشته هغوی دا نه وی چې داغو نه سیوا ستاسو څوک رب نشته بلکې دای وی چې الاه نشته نو شرک دی په دې کې هغوی وی چې مونږ خو سفارشی وایو دوی ته نو الله تعالی وفرمایل چې هیڅ څوک سفارش نشي کولی د هغو د اجازت نه بغیر من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه دا سفارش خو ټیک ده وی به لیکن چې چاله هغه اجازت ورکړي چې چاله الله تعالی اجازت ورکړي څوک به د ځان نه نشي ودرېدی د سفارش دپاره چې زه د فلاني سفارش کوم دومره جرت به ته چاوي دومره همت به د چاوي هلته خو به د خولې نه څوک خبره نشیستی لا يتعلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا دا مونږ په سورت نبا کې ویلي دي په دیرشمه سپاره کې دا هغوی به د خبرې کولو جرت هم نه وي او د ډیرو خلکو نن دا خیال دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به زموږ سفارش وکړي کو د هغوی ژوندونونه د بدعتونو نه ډک وي او د شرک نه ډک وي نبي کریم صلی الله علیه وسلم خو د خپلو رښتینو امتیانو شفاعت به کوي نبي کریم صلی الله علیه وسلم به د چا سفارش کوي یعنی د خپلو رښتینو امتیانو شفاعت به کوي او هغو ته فرمایل شوي دي چې دوی خو ستا نه پس داسې بدعتونه ایجاد کړي وو په دین کې نوې نوې خبرې جوړې کړې وې او سفارش به هم داسې وي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله زه سفارش کوم نو زه به الله تعالی ته په سجده کې وغورځېږم او د الله تعالی تسبیح به بیانوم چې تر څو پورې الله تعالی وغواړي بیا پته نه لګي چې څومره موده به پکې تېره شي په هغې کې به صدیانې تېرې شي یعنی په سوونو یعنی په سلونو کلونه به تېر شي په زرګونو کلونه په لکونو کلونه پکې تېرېدی شي پته نشته نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تر څو پورې الله سبحانه وتعالی وغواړي او چې تر څو پورې الله وغواړي نو بیا به ووایي چې خپل سر اوچت کړه او چې هغه به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایي چې وغواړه چې څه غواړې او مونږ خلق خوایو چې پیر بابا یا څوک بل داسې کس به راشي یا څوک بوت او هغوی به سفارشي شي زمونږ د طرف نه الله ته او مخکې به راځي الله تعالی به وفرمایي چې تاسو ما ته ووایئ چې څوک دی زما سفارشي تاسو به ماله دا خبر راکوئ یعنی ما ته پته نشته خو تاسو به ما ته وایئ دا خبره به هم مخکې راځي نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم به بیا سفارش کوي او بیا یې وفرمایل چې د دې نه پس هم زو ګورم چې اوس هم لازما امت په جهنم کې دی نو داسې نه ده چې یو ځل ورته اجازت میلاو شوی دی نو بیا به هغه دوباره شفاعت شروع کړي نه بیا به نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سجده کې وغورځېږي او الله تعالی به هغه وخت نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته تسبیحات وښیي تقدیس تحمید دا ټول هر صبح نبي کریم صلی الله علیه وسلم کوي او په سجده باندې به پروت وي او بیا یې فرمایل چې بیا کله الله تعالی وغواړي نو تر هغې پورې به زه په سجده کې پروت یم او د الله تعالی کبریایی دا یعنی د هغو لویوالی به بیانوم او هغه به ګوري چې څومره موده تېره شي نو مونږ د دې نه مذاق جوړ کړی دی چې او مونږ دا داسې اخیستي ده لکه دا چې اړوسو مسله نه وي هلته به بس سفارشونه او سفارشونه کېږي او مونږ به پورې وځو نو الله تعالی به خوښ کړي چې څوک هغه وغواړي او چې د چا دپاره هغه وغواړي نو ستاسو رب هغه دی چې د هغو د اذن نه بغیر به هېڅ هم نه کېږي او دا ټولې خبرې د ان ربکم الله الذي سره راغلي دي الذي خلق السماوات والارض الذي استوى على العرش الذي يدبر الامر چې د هغو د اجازت نه بغیر هیڅ څوک هم سفارش نشي کولی نو دا کاڼي ونې بوټي چې دا تاسو خپل سفارشیان ګڼئ نو د دې عبادت بیا ولې تاسو کوئ ذلکم الله ربکم هم هغه دی الله رب ستاسو فاعبدوه پس عبادت کوئ د هغو د هغو په شان څوک کیدی شي او ګورئ بعضې وخت زموږ خلک په نعتونو ویلو کې دومره غټ شرک کوي چې د هغې په اورېدو باندې بنده حیران شي چې د دې نه بل غټ شرک نور څه کېدی شي او دا په رمضان کې په ټي وي باندې چلېدلی هم وو او خلک ورته مخې ته ناست وو د روجه ماتي وخت وو او د روجه د ماتولو نه مخکې مخکې داسې شرکیه خبرې وکړي چې په دې امت باندې څه شوي دي چې د هغوی په قر او د دې امت په او د دې او په دې امت باندې څه شوي دي چې د هغوی په قرآن کې دا خبره ده. د دې یو څو شعرونه درته زویم، نو تاسو به پوه شئ او خلک د هغې سره چورلیدل او واوایي کول. استغفر الله ربي، سبحان الله، سبحان الله. وي او تاسو ما ته ووایئ چې تاسو په دې کې شرک په نظر راځي او که نه. په هغې کې وی چې ای شین ګمبد والا، منظوره کړئ دعا. او ما تاسو ته څه ویلي دي چې دعا مخ العباده دی، دا عبادت دی. دعا د عبادت یو جز دی، یعنی د هغې حصه ده. یعنی دعا د عبادت اصل دی، د هغې مغز دی، دا خو دی عبادت. او دوی څه وایي چې منظوره کړئ دعا، چې وخت د نظر راشي نو ای آقا دیدار را تا تا کړې. زه به په تیاره قبر کې ګبراویږم، یوازې امداد زما کوه. راځه رسول الله. اوس تاسو ما ته دا ووایئ چې امداد کول والا څوک دی؟ مونږ وایو ایاک نستعین. په منځ کې مونږ هر وخت وایو ایاک نستعین، نو دا بیا څه دي؟ ټوله ورځ خو مونږ دا دعا غواړو چې ای الله، مونږ صرف ستا نه مدد غواړو. نو بیا دا څه دي چې کله تاسو بل را غواړئ د مدد دپاره، او چې تاسو څوک یو داسې هستي ګڼئ چې هغه د دنیا نه د تلو نه پس داسې طاقت لري چې هغه راشي او امداد وکړي؟ او بیا وایي مجرم د زمانې یم، راز مې وساتې په محشر کې. سوایي مجرم د زمانې یم، راز مې وساتې په محشر کې. رسوا په زمانه یم، په کمبل کې مې پټ کړه. رسوا په زمانه یم، د دوزخ نه مې بچ کړه. نو دلته ټوله خبره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې کیږي چې امداد به مو هم دی کوي، او د دوزخ نه به مو هم دی بچ کوي، او په محشر کې به مو هم دی بچ کوي. نو دا راته ووایه چې خدای کوم ځای دی؟ الله تعالی چرته دی؟ چرته دی الله؟ امداد هم هغه کوي، قبر ته به هم هغه راځي، په قبر کې به هم هغه بچ کوي، د مدد دپاره به هم راځي. نو هلته هم د الله ضرورت نشته، او نه په میدانی حشر کې هیڅ چرته هم ضرورت نشته، او دعاګانې به هم هغه منظوروي. او سوچ کوي دای د روژه ماتي په وخت کې خیلو. دا په دې قوالیانو کې سوسونه ویلي کیږي، په نعتونو کې سوسونه ویلي کیږي، او هغه وخت موږ له ډېره مزه راکوي. او په هغه ریدن کې موږ داسې جذباتي شو او داسې مس شو چې پته نه لګي چې دا بنده وایي سو او سرونه ورسره ړقوي. نو په دې امت کې څومره شرک راغلی دی؟ آیا دا شرک نه دی؟ د الله تعالی ذات یې د منځ نه وویستو، حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو داسې کیرفل وو په دې خبره کې. دا یو صحابي و، هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغلی وو، او هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې سو الله وغواړي او سو د هغه رسول وغواړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته وویل چې آیا ته ما د الله سره برابروي؟ یعنی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې خبره ده. داسې مه وایه چې سو الله وغواړي، یعنی دومره احتیاط به یې کولو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سړی راغی او هغه ورته وی چې تو داتا یې، یعنی ورکولو والی یې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل چې نه، زه قاسم یم، زه صرف تقسیمول والی یم، ورکول والی خو الله تعالی دی. دومره خبره هم د ځان دپاره نه وه خوښه کړي. او نن موږ څه جوړ کړل؟ او ځینې خلک وایي چې زموږ په ښار کې څومره هم د بزرګانو قبرونه دي، نو د هغوی په وجه موږ ته دا هر څه میلاویږي. موږ وایو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره خو کائنات جوړ شوي دي. او الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله تعالی خو جنات او انسانان صرف او صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره نه دي پیدا کړی. د قرآن د آیت نه هم انکار کوي. کوچا قرآن خو چرته ویلی هم وي کنه؟ نو هله افلا تذکرون. آیا ولی نه تاسو نصیحت قبلوی؟ تاسو په دې خبره نه پوهیږئ چې چا تاسو پیدا کړی؟ نو ولی دا د هغو حق نه دی چې د هغو عبادت وشي، چې هغو ته سجده وشي؟ صرف د هغو نه وغختي شي بنده زكا شي يعني داغونا چې دی نو خلق خپل امیدونه ساتلی شي، صرف هغو ته رکو کیدی شي او ښکته کیدل کولی شي، صرف هغو ته. او دا تندی چې دی که نه دا بل هیڅ چا ته نشي لګېدی په ځمکه باندې، او د دې خبرې موږ ته پته نشته. الیه مرجعکم جمیعا، هغو طرف ته واپس کیدل دي ستاسو د ټولو. وعد الله حقا، دا وعده ده د الله تعالی حق یعنی رښتینی چې واپس کیدل دي، او دا رښتیا دي. په دې دنیا کې یو شی داسې نه دی چې هغه به همیشه وي، دا ټول هر څه فانی دي. په دې هر څه باندې یقین ساتل دي چې ماته به واپس کیدل وي الله تعالی طرف ته. او د الیه ضمیر چې دی دا څه طرف ته ځي؟ هغه الله، ان ربکم الله، د دې طرف ته ځي، بل چا طرف ته نه دي واپس تلل. او دا د الله تعالی وعده ده، او هم دغه شان به کیږي. او د دې وعدې دلیل څه دی؟ د دې ثبوت څه دی؟ د دې دلیل دا دی چې انه یبدا الخلق ثم یعیده، هغه پیدا کړی دی په اول ځل، هغه ابتدا کړی ده د پیدایش په اول ځل، او هغه به دوباره واپس کړي. دوباره پیدا کول داغو دپاره ګرانه نه ده، او هغه به داسې ولي کوي؟ د دې څه ضرورت دی؟ ولی واپسی دومره ضروری ده چې الله تعالی ته مخامخ شو؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، ځکه چې هغه جزا ورکړي هغوی له چا چې ایمان راوړی دی او چا چې نیک عملونه کړي دي د انصاف سره. او بله څه وجه ده چې هغه به د آخرت ورځ راولي. والذین کفروا، او چې هغه جزا ورکړي کافرانو له، نو د جزا لفظ په دوه معنو کې راځي، د ښه او د بدی د پاره هم، او د بدی بدلې د پاره هم، او چې چا یعنی د ښه بدلې د پاره هم او د بدی بدلې د پاره هم، او چې چا کفر وکړو، لهم شراب من حمیم وعذاب الیم، لهم شراب من حمیم وعذاب الیم بما كانوا يكفرون، چا کفر کړی دی نو هغوی له به د ایشیدلي اوبو عذاب ورکړی کیږي، او دردناک عذاب یعنی چې چا کفر کړی دی نو هغوی له به د ایشیدلي اوبو عذاب ورکړی کیږي، او دردناک عذاب به ورکړی کیږي په وجه د هغې چې هغوی کفر کړی وو. دا مقصد دی د قیامت د ورځې د راتلو، ځکه چې په دې دنیا کې چرته هم انصاف نشي کېدی چې د چا لاسونه څومره اوږده وي، یعنی اثر او رسوخ والا خلک وي، نو هغوی خو هسې بد شي، هغوی پټ وي، د جرم پته یې نه لګي، هغوی نه نیولې کېږي، صرف د هغه مجرمانو پته ولګي چې هغوی جرم وکړي او هغه پې ثابت شي. ډېر خو داسې وي چې د هغوی خو د سره پته هم ونه لګي، هېڅ چا ته هم پته نه وي چې مجرم څوک دی، دوکباز څوک دی، دروغجن څوک دی. او دا دور خو ډیر د دوکې دور دی، چې څوک دروغجن دی نو هغه رښتینی دی، او چې څوک بی ایمانه دی نو هغه ایماندار جوړ شوی دی، او چې څوک ایماندار دی هغه خلکو ته بی ایمانه ښکاري. په دې کې انصاف نشي کېدی، مظلومان مړ شي خو هغوی ته انصاف میلاو نشي، او چې څومره مالدار وي هغوی خو ښه د صفایې سره وځي. او بعضې وخت خو مظلومانو ته انصاف میلاویږي نو هغه وخت چې هغوی ډېر بوډاګان شوي او د هغې بیا څه فایده نه وي، او که چا سل قتلونه کړي وي او هغو ته د مرګ سزا په دې دنیا باندې میلاو هم شي، نو دا څنګه انصاف دی؟ دغه شان چې څوک صالح ایمان والا وو، خپل کورونه یې پرېښي وو د الله د خاطره، او هغوی قربانۍ ورکړې، د خلکو خبرې برداشت کړې، خپل کارونه یې پرېښودل او خپل کورونه یې پرېښودل، نو دا هغوی خبر اخیستو والا څوک شته؟ جی بالکل شته، دا هغوی خبر اخیستو والا شته، لیکن هغوی لا اوس مهلت ورکړی شوی دی، ځکه چې هغوی یوه ورځ یخې ده او هغه به تپوس کوي. نو دا هر څه لیکلی کیږي، ریکارډ جوړیږي، څوک دی چې هغه ویني هم او هغه به اوري هم یوه یوه خبره. نو د دې انصاف تقاضا دا ده چې چا په دنیا کې څه کړي وي او د هغې بدله هغو ته میلاو شي. الله اکبر. او که نن څوک د ظلم نه بچ شي، نو دا دې څوک نه وایي چې یعنی او که نن څوک ظالم بچ شي، نو دا دې څوک نه وایي چې ظالم به څنګه رانیولی کیږي او د مظلوم به څوک تپوس کوي، نو داسې نه ده. داسې ده چې الله تعالی به تپوس کوي او هغه ډیر تپوس به کوي. نو دا مقصد دی د قیامت. تاسو ګورئ ډیر خلک اسلام قبول کړي، هغوی څومره قربانۍ ورکوي، څومره غټه قربانۍ ورکوي چې هغه شاید چې پیدایشي مسلمان هم نشي ورکولی. او بیا هغوی ټول عمر د خپل خاندان والو په وجه پریشان وي. دلته هغوی ته هیڅ هم نه میلاویږي، نو ولې یوه ورځ په کار نه ده چې وي. دغه شان د الله تعالی د فرمانبرداري دپاره خلک اکثر ډیرې خبرې واوري د بل نه، یا ځینې خلک ډیر ظلمونه برداشت کوي او خپل ځانونه یې وقف کړي وي، خپل ځانونه یې قربان کړي وي د دې دین دپاره، د کلمې حق دپاره. نو ولې د هغوی تپوس کول واله به څوک نه وي؟ نو د انسان فطرت هم وایي چې نه یوه ورځ په کار ده چې وي، چې په هغې کې د انصاف سره فیصلې وشي او حقدار ته د هغې حق میلاو شي. او دا عقیده اخرت هم فطرتي طور په انسان کې موجوده ده، پرته ده. او عقیده توحید بنده ته عقیده توحید کې بنده ته پته لګي چې یو الله شته او عبادت واقعي د هغو په کار دی. نو دا داسې خبرې نه دي چې دا د عقل نه بهر دي او بنده پې نه شي پوهېدی. دا ډېرې لاجیکل خبرې دي، دا ډېر سنس جوړی. دا دی د دې مقصد: هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره. د هغه رب یو تعارف دا دی، د هغو پهچان دی چې دلته د توحید ربوبیت په ذریعه توحید الوهیت ثابتېږي. په هر ځای کې د هرې خبرې آخري انجام دا راځي چې هغه رب چې چا دا څیزونه پیدا کړي دي، نو د هغوی عبادت وکړئ که نه. نو د دې هر څه په ذریعه تاسو د هغوی عبادت طرف ته راشئ. خپلې مرزیانې، خپلې طریقې، خپلې عقیدې، خپل خواهشات، یعنی د الله تعالی د خیالي شوي طریقو نه علاوه چې چا څومره هم څیزونه په خپله جوړ کړي دي، یعنی چې د هغوی کوم رسم او رواجونه دي او په هغې باندې روان دي، نو هغه هر څه پرېږدئ او فاعبدوه او د هغو عبادت شروع کړئ. چې د خپلو مشرانو طور طریقې پرېږدئ چې زموږ مشرانو به داسې کول، چې زموږ چرچ والا داسې وایي یا زموږ مندر والا داسې وایي، دا هر څه پرېږدئ. دومره ډېر خلک په دې لاره روان دي، نو ولې هغوی ټول په غلطه دي؟ نو هغه هر څه پرېږدئ. دا آیتونه ولولئ او بیا ووایئ. نو الله تعالی فرمایي چې هغو جوړ کړی دی نور، یعنی ضیا. په ضیا کې رڼا هم وي او په هغې کې تپش هم وي، یعنی ګرمي هیت پکې هم وي. او قمر یې نور جوړ کړو، په هغې کې رڼا ده لیکن په هغې کې یخوالی دی. او لکه ما چې درته ووی چې د هغې د کور څومره درجه حرارت دی، او د ځمکې په مقابله کې نور چې دی دا سل چنده زیات لوی دی، یعنی کو لس لکه ځمکې تاسو یو ځای کړئ نو د هغې نه نور جوړیږي. او موږ ته خپله ځمکه څومره لویه ښکاري، او بیا د نور په مقابله کې نور ډیر غټ غټ ستوري او سیارې دي. او صرف دا نه ده چې هغو یو نور جوړ کړو، یعنی یو بالی ودرو او هغه رڼا ورکوي، بلکې انور او سپوږمۍ جوړ کړل. او وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، او داغوی منزلونه مقرر کړل. لتعلموا عدد السنين والحساب، چې تاسو د کلونو شمار معلوم کړئ او داغی حساب لګوئ. تاسو ګورئ د ورځې تایم چې دی نو دا د نور په ذریعه معلومیږي، چې اوس سهر شو، اوس ماسپخین شو، مازیګر شو او ماښام شو، یعنی چې څومره ورځ تیره شوه او څومره پاتې ده. دا تاسو ته د نور په ذریعه پته لګي. چې کله نور نه وي، وریځ وي، تیاره وي، نو بیا پته نه لګي. نن خو زموږ سره ګړۍ دي، نو د هغې په ذریعه اندازه لګوو. ګنې د وخت اندازه د نور په ذریعه کیږي، او د منځونو حساب کتاب د نور سره دی. چنور راوخته، نور پریوتو داشن، او د سپوږمۍ سره د میاشتو حساب کتاب کیږي او د کلونو شمار کیږي. او په دې کې ډېر غټ حکمتونه دي، په دې کې ډېر غټ تفصیل، او یعنی په دې کې ډېر غټ تفصیل دی او وخت کم دی. لیکن په دې کې صرف دومره پوهه شئ چې دا هم د الله تعالی نخی دي، چې د دې سره انسان ته صرف رڼا او ګرمي نه میلاویږي، او د ورځې د وختونو ترینه هم پته لګي. دغه شان سپوږمۍ هم د شپې چمکیږي او د دې په ذریعه هم د تاریخونو تعین کیږي، حساب کتاب کیږي. نو نور او سپوږمۍ خو ټول خلک ویني، نو آیا تاسو د دې نه سبق نه اخلئ؟ نور سپوږمۍ پخپله موږ له دا پیغام راکوي چې زموږ څوک چلول واله دی، او د دې فاصله داسې زبردسته ده. ساینسدانان وایي چې که لږ شان هم نږدې وي نو دی به په ځمکه باندې هر شی فیزلی و دی نور، او که لږ لرې وي نو ځمکه به فریز شوي وه. نو هغه څوک چې چا دا هر څو دومره په زبردست او پریسایز طریقې سره جوړ کړي دي چې دومره فاصله په کار ده، د نور او ځمکې د دې په ذریعه به په ځمکه باندې ژوند ممکن وي. سبحان الله. او 93 میلیون میله لري د نور د ځمکې نه، دا فاصله چا ناپ کړي ده او ایخي ده، او هغه هم چورلي، ځمکه هم چورلي، او هر طرف ته رڼا رسي. په 8 منټه کې دا رڼا را رسي موږ ته، او څومره لري دی دا نور، او د نورو ستورو په مقابله کې دا دومره وړوکی دی، او نور ستوري د دې نه دومره غټ دي، په لکونو کروړونو چنده لوی دي د دې نه. نو چا دا زموږ لپاره ایښي دي؟ ما خلق الله ذلك الا بالحق، او په سورت آل عمران کې راځي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تهجد لپاسېدو، نو د سورت آل عمران د آخري لس آیتونه به وي چې د آسمانونو او ځمکې په پیدایش کې او د شپې او ورځې په بدلېدو کې د عقل والو دپاره نښې او نشانې دي. باقي خلک ورته ګوري، نو هغوی خو د دې پروا هم نه کوي. الله تعالی وفرمایل چې ما خلق الله ذلك الا بالحق، دا الله تعالی هسې نه دي پیدا کړي، بلکې دا یې د حق سره پیدا کړي دي. موږ څومره په ویکیشنز باندې ځو او ډېر ښکلي ښکلي منظرونه وینو، او بیا وا وا وکړو او راشو، چرته موږ دې خبرې ته سوچ کړی دی چې دا الله تعالی چې دومره هر څوی پیدا کړي دي، نو دا یې د حق سره پیدا کړي دي. یعنی د دې هر څه یو مقصد دی، او دا خپل مقصد پوره کوي. دا هسې عبس نه دي پیدا شوي، دا د لوبو لپاره نه دي جوړ شوي. په هر کار کې د الله تعالی ډېر غټ مقصد دی. او دویمه د دې معنی ده، حق هغه څیز وي چې هغې ته د خپل ځان د ثابتولو دپاره د خارجي ثبوت ضرورت نه وي، هغې ته د سبهرني دلیل ضرورت نه وي چې هغه خپل ځان ثابت کړي. دا قرآن حق دی، نو د دې د ثابتولو دپاره د دلیلونو راوړلو ضرورت نشته. چې چا ته دا تاسو ثابتوئ، نو هغو ته وایئ چې دا قرآن وایئ، نو دا به په خپله ځان ثابت کړي. د چا په ذهن کې چې څه شکونه وي، نو هغه به د دې د ویلو سره لرې شي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم حق دی، د هغې د ثابتولو لپاره تاسو ته د خبرو ضرورت نشته. خلکو ته ووایئ چې تاسو د هغو ژوند ووایئ، د هغو سیرت سټډي کړئ، د هغې سره به هغوی ته ثبوت په خپله میلاو شي. د هغو د ژوند نه به تاسو ته پته ولګي چې دا د یو نبی د ژوند داستان دی. که څوک خپل ټول تعصبات لرې کړي، تعصبات پیژنې که نه، ډسکریمینیټ کوي چې خلک، او بیا هغوی د کلاو سترګو سره وګوري، نو پوهه بشي. نو دا هر څه چا پیدا کړل، او څنګه د مقصد سره پیدا کړل، څومره صحیح جوړ کړل. که د دې رنګونو ته بنده وګوري، نو حیران شي چې د دې دا رنګونه چا ورکړي دي، او دې ته که لږ شان سوچ بنده وکړي چې دا هر څه چا پیدا کړي دي. د دې جوړولو والا یو دی، او د دې تعریف وکړي او چې دا هغه تعریف وکړي چې اے الله واقعي دا تا هر شی څومره د پرفیکشن سره جوړ کړی دی، او واقعي چې ته د عبادت لایق یې، او ماته تا ته ښکته کیدل دي چې کوم رب دا هر څه جوړ کړي دي او زما دپاره یې جوړ کړي دي. نو بیا دا دی توحید. نو د دې هر څه مقصد دا دی چې د دې په ذریعه بنده خپل رب وپیژني او توحید ته ورسي. په دې کایناتو کې چې کومې نښې یې، نو دې ته الله تعالی آیات ویلي دي، یعنی آیتونه. یو آیتونه د قرآن دي او یو په کائناتو کې دي، ځکه مخکې راځي يفصل الآيات لقوم يعلمون. الله تعالى خپل آياتونه کلاو کلاو کړي او بیان کړي د هغه خلکو د پاره چې څوک علم لري. یو آياتونه د قرآن آياتونه دي او یو آيات یعنی نخي په دې کائناتو کې دي، دا هم د الله تعالى نخي دي. د دې سره هم علم والا ازده کوي، یعنی د دې سره هم خلق علم ازده کوي، د دې په ذریعه باندې پوهیږي چې واقع د دې کائناتو څه مقصد دی، دا هسې عبس نه دي جوړ شوي. ان فی اختلاف اللیل والنهار، بېشکه په بدلېدو کې د شپې او ورځې، یعنی د شپې او ورځې په راتلو راتلو کې، یعنی اختلاف د شپې او ورځې څه دی چې کله شپه په ورځ کې بدل شي او بیا شپه شي بیا ورځ شي، که نه دې ته د ورځې شپې بدلېدل وایي، یعنی د شپې او ورځې په تلو راتلو کې. وما خلق الله ما في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، او څه چې الله تعالی پیدا کړي دي په اسمانونو او ځمکه کې البته نښې دي د هغه خلکو دپاره چې څوک ویریږي. دلته د تقوا لفظ راغلی دی، یعنی د اسمانونو او ځمکه دا الله تعالی داسې غټې غټې نښې دي د هغوی دپاره چې څوک تقوا واله دي، چې څوک د الله تعالی نه ویریږي، یا هغه خلک چې هر وخت د الله تعالی د ناراضۍ نه بچ کیږي او د الله تعالی د راضي کولو کوشش کوي، نو واقع د هغوی دپاره نښې دي. او باقي ورځې شپې تیریږي، هر بنده شپه ورځ ویني او محسوسوي. د دې دپاره څه د راکټ ساینس د علم ضرورت نشته، د دې په پوهېدو باندې چې دا د الله تعالی نښې دي. د مخلوق په ذریعه موږ ته الله تعالی پیژندل دي، لیکن د خلکو سره ویې دي. مخکې یو ډېر زبردست آیت را روان دی او دا آیت د خلکو د رویو عکاسي کوي په دې دنیا کې، د توجه او غور کولو ضرورت دی. ان الذین، بېشکه هغه خلک، لا یرجون لقاءنا، چې د چا سره لا یرجون لقاءنا، چې د چا زما سره د ملاوېدو څه امید نشته، یعنی زما سره د ملاقات کولو امید نشته. ورادو، او هغوی راضي شول، فی الحیات الدنیا، د دې دنیا په زندګۍ باندې راضي دي، یعنی په دې باندې خوشحاله دي. وطمأنوا بها، او هغوی مطمئن دي په دې باندې، کانټنټ دي. والذین هم عن آیاتنا غافلون، او هغوی زموږ د آیتونو نه غافلان دي. الله اکبر، په دې کې د اکثریت د سوچ په باره کې فرمایلی شوي دي چې د اکثرو خلکو سوچ څنګه وي، د دنیا پرست خلکو چې په دنیا کې ښه مصروف او مشغول وي. نو ولې دا نن د اکثر خلکو حال نه دی؟ دی که نه، چې هغوی په دنیا کې داسې ډوب دي، داسې غرق دي چې د هغوی ټول فکرونه او ټولې پریشانۍ د دې دنیا دي. یوې ښځې خبره کوله چې زه خپلو بچو ته ډېرې دعاګانې کوم او زه ورته د رښتیا خبره کوم او زه درته د رښتیا خبره کوم چې زه دنیا ډېره غواړم او اخرت دومره نه غواړم. سوچ کوئ دا څومره غټه بدنصیبي ده. په اصل کې انسان ته د دې خبرې پته نشته چې مخکې څه را روان دي. نو د هغوی دغه لا یرجون لقاءنا ولا سوچ وي که نه، یعنی د اخرت امید نه وي. او دا ضروري نه ده چې بنده په خوله وایي چې زه به ملاقات نه کوم د الله سره. په اصل کې په دنیا کې چې کوم خلک ډېر مصروفه دي، نو د دې مطلب وي چې د هغوی د اخرت عقیده ډېره کمزورې وي. د الله تعالی سره د ملاقات کولو چې کومه عقیده ده، هغه یې کمزورې وي. نو ځکه هغوی بیا د دې ځای اقتدار، یعنی حکومت، د دې ځای پیسه، د دې ځای واهوا، د دې ځای شهرت او کامیابۍ دپاره خپل ټول کوششونه صرف کوي، په دې کې بنده ولګي او بیا د هغوی هر حرکت د دنیا دپاره وي. بل څو هغوی ته په نظر نه راځي. د هغوی د سوچونو محور دا دنیا وي، یعنی د هغوی ټول سوچونه د دې دنیا نه چاپېره چورلي گردش کوي. د چا په سر باندې د کور سوچونه وي، د چا د بزنس سوچونه وي. داسې ښکاري لکه دا دنیا چې د ژوند مقصد دی، د چا سره دومره وخت دی او یا دلچسپي ده د آخرت چې لا د الله تعالی سره به ملاقات هم کوو. هغوی وایي چې وخت راشي نو ګورو به. د دې نه مخکې هغوی نه ګوري او نه کتل غواړي، خیالی نه ځي. که څوک ورته یاد کړي نو هغوی نو هغوی هم دا خبره نه خوښوي، بلکې هغوی ګبراویږي چې کله په دنیا کې د بنده سره ډېر مال متا او خوشحالي راشي، نو بیا هغوی په دې پوهیږي نه چې دا مال زه کوم ځای کې خرج کړم. دومره پیسه راشي هغوی وایي چې دا اوس څنګه والوزم. او ظاهره ده د انسان طاقت په یو ځای کې لګېدی شي، د هغوی طاقت د پیسې په جوړولو کې لګي، د هغې په خرج کولو کې او نورو خلکو ته په خودلو کې لګي چې یعنی ما ته وګوره، یعنی ما سره دومره څومره ډېر مال دی. نو دا خو کېدی نه شي چې د دنیا آخرت بنده برابر سوچ وي، دا کېدی نه شي، دا ممکنه نه ده. ګورئ که نه د انسان فوکس په یو څیز باندې کېدی شي په یو وخت کې، یعنی کوم ځای چې د انسان فوکس وي هغې ته سوایي سنټر آف اټینشن، چې په هغې باندې د انسان نظر مرکوز وي. لکه په دې وخت کې بس تاسو نه ګیر چاپیره ډېر سزونه پراته وي او په ذهن کې به مو رنگ رنگ خبرې راځي، لیکن ستاسو سوچ په دې آیتونو باندې دی، امید دی چې داسې به وي. او چې په دنیا باندې د چا فوکس شي نو بیا آخرت د هغوی د ذهن نه وځي، یعنی د آخرت سوچ وي خو هغه ورته رستو شي، هغه سوچ چې وي هغه چېرته لاړ شي، هغه په بیک ګراوند کې شي. او چې د چا ایمان مضبوط وي نو هغوی بیا وایي چې ما ته به د الله تعالی سره ملاقات کول وي، نو د هغوی فکر بیا دا وي چې الله تعالی خو نشم ناراضه کولی، خو چې الله تعالی خو مونږ نشو ناراضه کولی، خو هغه رانه ناراضه شي نو بیا به زما سوحال وي، ځکه به ورسره ملاقات کوم. نه، څنګه به ورسره ملاقات کوم؟ بیا هغه په قلاره باندې نشي کېناستی. هغوی ته بیا دا دنیا ډېر عزیز ښکاري چې زما مستقله ټیکانه خو آخرت دی. بیا هغه خپل ټول طاقتونه او صلاحیتونه د دنیا لپاره نه لګوي، هغه بیا د آخرت نه نشي لاپروا کېدی. هغه خبرې د آخرت چې دنیا ده، هغه خبرې د آخرت چې دنیا دار خلک پریشانه کوي، یعنی دنیا والا خلک چې وي که دنیا پرست، هغوی د آخرت په خبرو باندې پریشانه کېږي، په هغوی باندې ښې نه لګي. هغوی وایي لیکن چې کم خلک چې چا نظر په آخرت وي نو هغوی بیا وایي چې ما دا قسمه خبرې واورېدې چې زه پاسم او ځان له آخرت له څه وکړم. هغوی وایي چې دا نیکې مې وکړې، هغه نیکې مې وکړې. هغه بیا د نیکۍ چې څومره هم موقع وي هغو ته میلاویږي، نو د هغې نه فایده اخیستل غواړي. د هغو ټوله منډه تړه بیا د آخرت وي، هغه په کمه باندې نه راضي کېږي. نو چېرته داسې خو نه ده چې زمونږ ټول غمونه او ټولې پریشانۍ د دنیا دي او ټول فکرونه مو د دې ځای دي. چې چا له د قرآن دعوت ورکړئ چې راشئ او قرآن سټډي کړئ، نو هغوی وایي چې زمونږ سره خو وخت نشته، ځکه چې د هغوی په ژوند کې هر شی اهم وي. زما دنیاوي سبق هم ضروري دی، کالج ته زما، زما کور هم ضروري دی، زما بچی هم ضروري دي، زما فیسبوک کتل هم ضروري دي، ما ته په واتس اپ باندې هم تلل ضروري دي، زما شاپینګ هم ډېر ضروري دي، او زما په فون باندې خبرې کول هم ضروري دي، زما دعوتونه هم ضروري دي، او په سهیل باندې راته تلل هم ضروري دي، او ټي وي هم ضروري دي، او ډرامې هم ضروري دي. نو بیا د دې هر څه دپاره وخت چېرته وي؟ لیکن قرآن دومره ضروري خو نه دی لکه څنګه چې دا نور کارونه ضروري دي، ځکه خو په هغې کې کمیر اوستل نه غواړي. چې په دنیا کې به کو کمیر راشي نو خیر دی، ها کو قرآن ویم او کو اونه ویم نو څه فرق پرېوځي؟ ځکه چې ژوند خو راته دلته تېرول دي چې د دې ځای ټول کارونه زما مکمل شي. کو چرې دا سوچ وي چې ما ته خو واپس تلل دي، او زما د خبرې مقصد دا دی چې د دې ځای کارونه هم ضروري دي لیکن آخرت هم ضروري دی. کو منډه پکې کو بنده پکې آخرت له وخت ورکړي او د دې ځای کارونه لږ وروستو کړي نو خیر دی، هغه به موشي، څه خبره نه ده. چې کله هغوی لږ فارغ شي نو قرآن دی پکې وایي، هغوی بیا دا سوچ نه کوي چې زه فارغه یم، خو بیا هغوی وایي چې که زه فارغه شم چې دویم جاب شروع کړم. نو ځینې خلک خو په خوله باندې وایي هم چې آخرت مونږ نه منو، او د اکثر خلکو ژوندونونه داسې وي چې په هغې کې د آخرت دپاره هېڅ هم نه وي، د هغې هېڅ سوچ او هېڅ تیاری نه وي. او بلکې زه درته د خپلې یوې ملګرې خبرې کوم، هغه بله ورځ ما د هغې سره خبرې کولې. ما ورته وایي ملګرې څنګه چللې؟ په جاب کې خو ډېره مصروفه یې، خو آیا دا راته ووایه چې سمونز پکې هم کوې او که نه؟ نو هغې ویده چې نه، زه خو جاب کوم او ډېره مصروفه یم. ما ورته وایي خیر دی که نه ملګرې دی، آخرت له خو پکې هم لږ وخت پکار دی که نه؟ نو پته ده درته چې هغې ما ته څه وویل چې ستا څه مطلب دی چې دا جا پرېږدم او که جا پرېږدم نو د کوم ځای نه به خورم. سوچ کوئ دا خبره ما د هغې د خولې نه په خپله واورېده او د داسې سوچ والا بنده په باره کې بیا موږ څه ویلی شو او لکه څنګه چې د هغوی حال دلته بیان شوی دی چې رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها چې څوک راضي دی د دې دنیا په ژوند نو د هغوی خو بیا داسې حال وي چې څوک راضي شي هغوی بیا وایي چې موږ ته څه ضرورت دی. موږ نیکي کول او خپل ځان ستړی کول، عبادتونه کول، منځونه کول، قرآن ویل یا داسې کارونه ویل، موږ ته د دې څه ضرورت دی چې څوک په ژوند کې په مشکلاتو او غمونو او پریشانو کې وي چې د چا سره دومره څه نشته دنیاوي طور، یا چې دا کومې فارغې آنټیز دي هغوی له پکار دي چې هغوی وایي سبقونه. موږ ته څه ضرورت دی؟ موږ خو لا ینګ یو، موږ خو ډېر ځوانان یو، موږ خو لا د مستۍ ورځې دي، موږ خو به عیش کوو، موږ خو به سیلونه کوو. نو د دې سره خو به زموږ ټولې مزې او چرچې ختمې شي. هغوی د سر اورېدل نه غواړي. ظاهره ده چې څوک دلته په ښه ورځ وي، په مزو چرچو کې وي او تاسو هغوی ته ووایئ چې د آخرت فکر کوئ، نو په هغوی باندې به ښه نه لګي که نه. او ای فرمایل چې والذین هم عن آیاتنا غافلون، ګورئ دلته دا نه دي ویلی شوي چې کافرون، دوی کفر نه کوي بلکې غافلان دي، چې دوی لا پروا دي، هیڅ سوچ نشته د آخرت، په غفلت کې دي، بې خبره دي او خبرېدل هم نه غواړي. کوایتونه وي نو وي به موږ په دې باندې څه کوو؟ په ژوند کې نور ډېر اهم کارونه دي، نورې ډېرې غټې غټې مسلې دي زموږ، او موږ دې طرف ته راشو؟ نو دا غفلت دی، اودو پراته دي چې چا ته د الله تعالی طرف ته الله تعالی طرف ته د ودرېدو یقین وي. او ګوره اولنۍ خبره دا وفرمایلی شوه چې لا یرجون لقاءنا، چې د هغوی زموږ سره د ملاقات کولو امید نشته. نو د هغې په وجه بیا بنده په دنیا کې دومره غرق وي، بیا واقع هغوی د دنیا په ژوند باندې مطمئن وي، ښه خوشحاله وي، ساتسفاید وي، په آخرت یې د سره سو پروا نه وي. انسان ښه په قلاره ناسي او آخرت یې په سوچ کې هم ناراضي چې مخکې جهنم دی، دومره غټ ور دی. کچرې زما په باره کې دا فیصله وشي چې په دې جهنم کې واچوي، نو زما به څه کیږي؟ ما به څوک بچ کوي؟ زه به څه کوم که زه ډېرې چغې ووهم، شور جوړ کړم، خو څوک به زما بچ کولو والا نه وي؟ زما سره به څه کیږي؟ توره تیاره به وي او زه به څه کوم؟ چې چاته د الله احساس وشي، فکر ورسره وي، نو هغه بیا سستی څنګه کولی شي؟ هغه خو په قلاره باندې بیا نه شي کیناستی. چې د چا په ذهن باندې دا خبره وي نو هغه بیا څومره ځکه ځان د الله په مخ کې ودروي او تصور کوي چې زه یم او زما رب دی، یعنی ځان الله تعالی طرف ته ودروي او دا سوچ وکړي چې زه یم او زما رب دی، او هغه زما نه تپوس کوي نو زما سره به څه کیږي؟ زه به چېرته ځم؟ دا هغو سره بیا هر وخت د خپلې عملنامې فکر وي چې په دې کې څه شته او څه نشته، د څه نه خالي ده او ماته نور څه کول دي. زه څنګه په ارام سره کېناستی شم؟ که شاپینګ مې وشي او که ونهشي نو هېڅ خبره نه ده، که فلانی شی ونهشي نو زه خیر دی، هېڅ خبره نه ده. دا خو زه په کمه باندې هم یعنی راضي کېدی شم، ګزاره کولی شم، یعنی زه خو په کمه باندې هم ګزاره کولی شم، لیکن هلته خو په کمه باندې کار نه کیږي که نه. که زه لږ شان څه وکړم خپل آخرت له او هغه هم قبول نه شي، نو بیا به زه څه کوم آخر؟ ځکه چې په کمه کې خو غلطیانې هم کیدی شي. موږ خو چې صرف فرض کوو نو په هغې کې دومره ډېرې غلطۍ وي، او که هغه هلته رد شي نو زه به بیا څه کوم؟ پته نشته چې الله تعالی زما نه خوشحاله هم دی او که نه. په دې وخت کې پته نشته چې د مرګ په وخت کې به زما د ایمان څه حالت وي. دومره ډېر سوچونه راځي بیا بندله، لیکن د دنیادارو خلکو دې طرف ته هیڅ سوچ نه وي، خیالی نه وي چې آخرت لا هم شته دی. او د دنیا زیات خلک نن په دې حال کې دی، که هغه مسلمانان دي او د غیر مسلمانانو خو موږ څه ویلی هم نشي، د هغوی په باره کې خو موږ هیڅ هم نشو ویلی. د هغوی خو دا خیال دی چې موږ خو الرډي پورې وتي یو، چې د چا عقیده هم صحیح نه وي، او دا خو زه د مسلمانانو خبره کوم، هغوی ښه په ارام سره ناست دي چې نه زمونږ سره لا وخت شته، څومره په ارام سره ناست دي. د دنیا کوم شی تاسو پرېښی دی په ارام سره چې زما سره وخت شته، چې زما سره وخت نشته؟ که هغه ډرامې دي، که هغه فلمونه دي، که هغه سیل کول دي، که هغه شاپینګ دی، که چاته وی چې په سیل ځو نو خو ښه په خوشحالۍ سره تیار شي چې زه ټیک ده چوټي به واخلم، چوټیانې به هم جمع کړي. په سو طریقې سره به هغه بیا ګوري، هغه ته بیا ګوري که نه چې هغه بیا څنګه به خو باسي. هی، لیکن د آخرت کارونه ولې داسې دي چې موږ وایو چې زموږ سره وخت نشته؟ پته نشته چې د هغې څه وجه ده. لا یرجون لقاءنا، د هغوی په اصل کې د الله تعالی سره د ملاقات کولو امید نشته، دې طرف ته سوچ نشته، خیال نشته چې لا د الله تعالی سره به ملاقات هم کوو. الله اکبر.